پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه، زهله یاسد ما او تاسو ته په پی یو استودیو کې هرکلی وایم. نن د اکتوبر 8 نیټه دا شل کلم مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخنی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پال کړل. و شل کال وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي. په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اوریدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو په اړه پوښتلي دي.
کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسیان وکړله. تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش پیل کړی دی، خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي. له غزنی پرې راپور لرو. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدل شئ. خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار لنن د افغانستان ځینو ولایتونو ته د ویزه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي. او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات ستر سره کړي. ماریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پریس خبری آژانس راپور لمخې مخکې له دې چې طالبان د اگست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنېدون په بکنې سره د اغیزمنېدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابل د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنگ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 13 شپږ سوه اویا کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یو ان ایچ سی آر تر دې مخکې هم 3,80,000 افغان بې ځای شوي کورنۍ په بکنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړي دي. یو ان ایچ سی آر وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې 1,00,000 یوازې د سږ کال دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریکتر په کچه 15.7 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 100 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې. د هرنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي.
سیدام برانه سکم از زلرالا دا د شپې په 3 بجې و تقریبا توونو زخمی دي انو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې هم سیریس هم وی انو ډیر زخمیانو غو فاست ایډ دلی سوې دي سوق دلی کم زخمیان دي هغه فارغ شوی دي کورو ته اکثر زخمیان کوټ سره پر
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه ته مرستندوی ډلې رسیدلی او هڅه کوي ځانمن کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د سیمه په یو کان کې د لږ تر لږه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر هم ورکړی. په پاکستان کې وروستی ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرونو ته معلومات ورکول ویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینساکي هم وویل تر اوسه د دغې سرمشریزي جزئیات نه دی بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغه مجازي غونډې خبره ورسره له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلوماټ یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنری دفتر و ایواز سکل د جګړو لامل او 200,000 کورنۍ بي ځای شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وی خبری غونډې ته ول د کورنۍ سره د مرستې په هدف نن پنځن بشاو خو 450 کورنۍ بیر تخپل ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا د غلړې به د رواني میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخ را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هېواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمیشن خلا هم دي ځای شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو وینا له شاوخوا 200,000 بې ځای شوې کورنۍ لیدلې. نن پنځشنبه شپږ سوه اویا کورنۍ له کابله د یو این ایچ سی آر دفتر په نسخه خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې په دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو کې ځای شوي شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مینو ته استول کېږي د لارې کرایه د لومړنیو خوراکي توکو او نغدي پیسې استول کېږي. یو این ایچ سی آر په داسې حال کې دا اقدام کوي سلام په کابل کې چې یو نیټی دی چې شوې کورنۍ کې دي او خبرې شوې او راپورونه پر بنسټ دا کورنۍ ستاسو کورنۍ لا هم په پټ لږ کې خپل سری په افغانستان کې د کډوال په چارو کې منځور مې نسل د اړیکې مشورې د سر د معلومات له مخې یو ځین ته د دفتر له شاوخوا 3,00,000 کورنۍ سره تر په مخاله مرستې کړې دي.
تاسو زموږ د امکار ریپورت ته غوښوي. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل. خو شل کال وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي و موږ خپل په همدې تړاو د ځینو اوریدونکو خاطرې او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطرې لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم د هلمند ولایت ناوی ولسوالی اصلي وسیدون کيم پیلی په کاریز کې وسیژم تقریبا عمر می د 22 کالو پر شاو خو دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې بریډ وکي چې نن یې شل کال پر اسوله مشت مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده. پدی باندې چې ولی امریکایانو یا ناتو غړو یوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وجلو د پاره ولی داسن وکړله
تر دې وروسته بیا مشتدا سوال وسم پیدا دی، ننبم پیدای، سبابم پیدای، راتلون کې نسلونو ته بم د تاریخ پر پانو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی، هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلی چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه وه، موږ د خپل ادب لپاره راغلی وو. آیا د دې ادب ودی ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل، په زرهاو افغانان یې مایوب کړل، زخمیان یې کړل، په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل؟ دا بالکل مشته مهمه ده، نن هم راته مهمه ده، سبا هم راته مهمه ده، کال بعد به مهمه یا او د تاریخ په اوږدو کې به نور نسلونو ته مهمه وي، لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل، لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي و بیرته ووتل.
سلامونه او نیک ایلی مومنی، نوم محمد قسم سولامل دی، در روزگان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدون کیم. تقریبا دیرش کال، تقریبا شل کال پرس ویلا چی افغانستان بانچی خارجانو حمله وکړل. ولی دا موضوع چی څونش تقریبا شل کال کیږي هغه لاسته راوړنیش په افغانستان کې افغانانو قربانی ورکړل، دلته کار وکړي او بیا خارجان لاړه، بیرته هغه نظام رالی، د طالبانو نظام رالی، خارجان خپل په مخه ولاړه، افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سولو، دلته ټول خلک د ویرې او نورو تهدیداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړله. زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده، ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپل اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولی شو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې، نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې، حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه، خپل نورې ستونزې لرو.
دوستانو سلام، وخت مو په خیر. حبیب الله خیبریم، د کابل خروسیدونکو او شپږشت کال عمر لرم. شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سکوت مسأله، زه هغه وخت ډیر کوچنی وم، زمانه یادی کیږي څډول دوی لمنځ یوړل شول، څنګه لبخو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و. خو څه چې مې لوستلی دي، دغه دواړه پیخې یا دواړه نظامونه لیو بل بتر، لیو بل څخه دردونکي او لیو بل څخه بد او ترخی خبرې، قصې او پیخې لزانه سره لیو.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله وړي د اکتوبر د 2 مینې چې پاړه مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. وسمزو څو اقتصادي خبرونه ته.
د افغان معیار د چرګانو دانه تولید او چرګانو روزنې فارم په روزنی ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، یاد فارم د 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې یو سلو شل کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځنی ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیا ولري. د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راواردېږي. دمګړی د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیه 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا 3,50,000 افغانۍ پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې او بلګول او مالداري ریاست سرپرستوای روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په حصارک شیرزاد خوګیانیو پچیر اګام هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا 204 اتیا ټنه د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شوي. خونموړي ونول چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول شوي وو او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 90 افغانۍ 500 پوله، یو یورو 103 افغانۍ 10 پوله، یو پاونډ 121 افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
پاسې اقتصادي خبرونو ته غوږ وئ. د 15.5 ریختر درجه په کچه زلزلې د پاکستان جنوبی سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشو چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبي پی خود چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه شل تنه وژلې او تر 300 ډیری ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډیر تلفات شوه او ماشومان ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیسته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیدي. د دې زلزلې لامل تر سلو ډیر خام کورونه نړیدلې دي. په تلویزیونی راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي شهر کې د شار مرستیال کمشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټ کې وم او وارل د کوټ کې مې احساس وسو په شاو خپل کو کې مې احساس وسو یو مرکز یار نه یو نو پر نه کې څه زیات نو دته څه زیات نقصان کړی تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خاله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې ده چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک به له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا سلسله د شپې د 2 بجې خواته وشوه. رویټرز شان سرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټي مرکزی روغتونونو ته ولېشتي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لشتر لژن نه تنه کوټه درملنې لپاره انتقال کړی دی. پاکستان هغه واد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهور ده چې د 2.1 ریختر درجه دې زلزلې د 1.5 ترمنځ کسان وژلې وو او د شار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2018 کال کې د 2.5 ریختر زلزلې چې مرکز د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 15 کیلومتر کې وو د نشته 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسو په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه وریدل. د پاکستان په بلوچستان کې د زلزلې نږدې 40 تنه وژلې او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
تاسیل ازادي رادیو پیو سټډیو اوري. لمړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلی ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لمړی حق کسانو ته لومړیتوب ورکول شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډیره جدي اړتیا لري. نور حال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کده تیښتې لپاره هڅه، خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلی یو، دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر شپاړسمې پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو، زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لاله وړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړي، خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړي دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هیواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستان ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکاری او بیوزلۍ له امله د اوسیدو ځای نه دی. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیر ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورتونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجستریشن بهیر دی ویني مې میاسي لپاره وځنډول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکه چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې هر ورځ تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته نوملیتوب ورکړل سي چې بانکي چارې خلاصې کړي دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې، نو هغه تقریبا 15,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی، پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړي دي، دې لپاره تیار کړي دي چې موږ یې پستخانه ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتې پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغاني بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روان دي، خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پریکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کرمی ازادي راډیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو لپاره کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپل نارینه او خزینه او کارکونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپل دندو ته ستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینه تیر ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمیزو چارواکو د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لا د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسیدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې د سبزیجاتو د پیاز مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې بیا وچه میوه ده. زموږ د ټولو ملت د دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې.
د کندهار د تازه میوې د اتحادیه مشر جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډیر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غوا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تیر ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوی ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت او آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انارو دپاره ده نه ده تړل شوی. خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان ده، ځکه چې میوه تازه ده خرابیږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخوا ته کیلې هم ولاړ دي، پټاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپل فرن ټول کارګر چې وای چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او که دروازه هم داسې بندوي دا غبي به نور هم لوړ شي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډیرو سره ناروغان دي بند پاتې دي.
منو مجاود الله دې پرلس لټر باندې د فورن رئیس سلويشت غونی ګرنه سوي ده، شل لټر شپتا غونی ګرنه سوي ده، وړه تقریبا 50 روپۍ ګرنه سوي دي. وړه مریضان هم د غاړي دي، نه جوړ هم د غاړي دي، شی هم د غاړي دوستان څوک کالتي څوک تل چالو رالته د چمور رالته دا غټ مشکل دی ورور، چای کورالته بل کور دلته
احمد ما د دروازه आवाज اسول غړي او مثال وړه د خمخاش د ما د आवाज اسول شل شل غونی جه شغونی غاول اورز پوت سول دا چې د وامدار سينو د خبر پرشي باندې تاثیر کوي.
زمانو ما یاتلاري زوان چې دغه دروازه دی علاج پرمج باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان نشي دي چې دغه دروازه دی مش تر علاج کی دغه انار او دغه شیان مش د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خامخمش تر علاج کړه دغه بند سي پرمج باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایت ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ایلامي کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته غوښتي. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډیر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبدالحیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړ کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډیر ورته نه سره لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
شاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندیشنه څرګنده کړه او ویل چې دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړه. د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمینه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکو په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخه منوي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان روسي سرمشیزه د سپتمبر په 14مه او 18مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یو تودا مسله وه.
د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو له سفیولاست نګزیلن خبرونه ورو
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ماری ایلن مګراوتی خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 601 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. برېښنا شرکت د خپل پوروړو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمد زی رسنیو ته کړي. هغه ویلي برېښنا شرکت د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وارداتي برېښنا له درکه نږدې 2.5 میلیونه ډالر پوروړی دی، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل لویو پوروړو جایدادونه چې اندازې 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي و پلوري. د پاکستان په جنوب لویدیس کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې د قدرت یې د ریکتر په کچه 15.8 چوي الکتر لګه شل تنه مړ شوی او په سلګونو نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي.
تاسو خبرونه ته غوږ وس هم د مخکې خوځو پروګرام لرو چې دا پروګرام دوشن بخپور شوی چې وسې تکرار اوري.
مخکې خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخ سوي دي. د دې خبرونه لومړی میلمانه مو خبریاله او مدني فعال مزلفه کاکړ ده. مزلفه جان ډیر مننه چې وخت مو وایستې.
مننه تاسو ته هم زم خپل کلامونه تاسو ته تخنیکی همکار سمو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مزلفه جان تاسو یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو کز مش سره شریک کړی؟
البته ولې نه مخکې لدې چې ذکر سره خپل کار شروع کړم، زمندنی فعال و ما د شوزو د بشري حقوقونو د پاره د شوزو د جګړه او چتوال د پاره مخالونه کړې و د شوزو د مشکلاتو حلول د پاره. او دا غوښته تقریبا یو نیم کال کېږي چې ذکر سره کوم او پر سره کوم کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانی، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت چې زه هم د کندهار ولایت څخه یم، د خپل ولایت شوزو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولې دي او د دې ترڅنګ د غوې د پاره مو د کار زمينه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجینر او هغه میرمنې چې د مشکلات سره مخ دي او دینې کولای چې خپل आवाज او چت کوي، دینې کولای چې خپل څنګه مشکلات تر چارواکو پورې ورسي، د غوې د پاره مو په مختلفو برنامو باندې کار کړی دي او په مختلفو ځایونو کې مدیر د تاواز او چتوال د فارم مشک همکاري کوي.
مزلفه جانې کتاسې زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کې سره سره شریک کړی چې ستاسې په نظر د یو شی ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سې کومه تجربه کتاسې مشته وایست؟
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په جهان کې چې په افغانستان کې بخصوص په افغاني جامعه کې بخصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانۍ ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي. نو په اوایلو کې د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډېرو ستونزو مشکلات مو زغملی ترڅو وکولای شو دې ته یو خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره ما یو فزیکور تجربه چو دا و چې ما وکولای شو بل اخر د ډېر سختي ورسته هغه کانیا وی ته ورسته جام او هغه چې ما غوښتل او وسه ما غزا ته ورسته جام. لکه څنګه چې پوهیږئ کې تاسو هم پرسان کې پرسانو چې موږ مختلف میلمانه او مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدل، بخصوص هغه شی چې موږ دل چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کاره ته الفاظ نشته چې موږ بیان کو، لیکن بیا هم هغه چې مبارزه کړې و چې یو ځای ځانده سو یو بل هغه اشخاص موږ دلودل ډیر استعدادونه موږ دلودل ډیر داس میرمنې او انجینې او شی موږ دلودل چې هغه ډیر با استعداد و لیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلی و او دا تر ټولو دردونکي او مشته. خو بیا هم موږ امیدوار ډیر و ځکه چې میرمنې او انجینې ډیر غلي و او هغه پوسی او نور باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي، نور کولای شي چې هغه خپل دورونه ترڅنګ هر هغه برخه کې چې د مینه لري کار وکړي. خو بدبختانه په دې اخیره کې لسنه چې په جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډیر دا هیله کمرنګ سیوی دي.
ستاسو کارونه درېدلې دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي؟
بدبختانه زم د اشخاص جملې څخه هم چې کارونه درېدلې دي، موږ د بیر په خاطر نه موږ کلینګ نظام هم سکوت سو دا غوښته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپله ول ستپلن ساته پر اجازه نه تاغم کاران چې موږ د سړیان موږ سره کار کوي هغه ته اجازه ور نه ورکړه ولسپله، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپله موږ ته ډېر پدې نه سو کال خپل فعالیتونه تر سره کړو. نو بدبختانه اوس موږ فعالیتونه هم درې دي لیلې.
تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای؟ طالبانو په خپل درته وویل دفترونه بم پانسول
موږ په ګروپ کې لاندو سو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت و په شنبې چې تاسو کولای شئ دفتر ته راځي، کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازه کې موږ سړیان همکاران چې و د هغه کارتونه ولیدل هغه ته اجازه ورکول سول دننه، لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړه چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو موږ غواړو چې به خپل فعالیتونه تر سره کړو، مشته ویل چې اوس حالات هم نه دي تاسو منتظره اوسئ، موږ تاسو ته اول درکو یو هفته نور منتظره اوسئ، موږ یو هفته نور هم منتظره سولې یو هفته وروسته چې بیا موږ لاړو بیا می اجازه نه کول سوله ول نور تاسو ته پاره دا ځای نه دي تاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند سي او تاسو نور نه کولای د تر اخره فعالیتونه تر سره کړئ، بلکې چیرې مثلا خپل ځان غوړل غواړي مثلا که غواړي چې تاسو ته څوک کار ونه لري نو به تر هم دا چې خو په کور او سیمه سکول سپال سنټر سره کړی دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړه، لیکن کوم نتیجه مو ترلاسه نه کړل ځکه چې بدبختانه زموږ دفتر عمومي وتړل شو.
زه فکر کوم چې زموږ سره ځینی اوریدونکو دې پر لیکه باندې دوی برا واخلو. لمړی بلې، سلام علیکم، ازادي رادیو ده.
د موږ له خونم سلامونه ومنه ملالای بشیر خو درنه ملمنه تم سلام کړم ټول هیوادوالو ته فضل هادي ورداګي. ما اول خدای وي ما چې دا غزای د افتخار دی چې داسې موږ قربان لیدو چې ما کې چې دا فعالیت کو نو ته باور وکړه چې پر بخش کې موږ ضرورت دی تلیرو چې د موږ قربان خدمت وکړو په شپخانه کې وي کډ انجینری په بخش کې وي کډ خبريالۍ په بخش کې وي ځکه ضرورت پدې وي چې د تډیر ضرورت دی. نو پښتنه د مو په دې داول دا د کوکاس سبنا چې داغه دی والوار په دوه باندې ځکه یو څوک د سعودي وی د موږ په سیمه کې څالور لکه افغانۍ والوار دی دوه خدو دا یو خبره ته وړي او څالور 100000 روپۍ دي یعنی دا د ښاډيري د لاس یو شاده تور چې هغه د موږ په پټیشو وی په ټول نه کې یعنی د دې په پیدا کول ډیر ستونزمنه ده. نو د دې د مو سوال پوښتنه دا غدا چې وګ خلکو ته د سوګوي ورکو چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او په کاسونو ته یعنی د سوګوي ورکو چې دغه والوار یو څه چیت کو زکه دا غردخ دا شوای دی باور وکړه چې ډیرو کورنۍ کې زغه کورنۍ پیژنم چې حالت دا غ خوشونت مبا انټرسیم دا وی چې څه د پلور په موږ باندې خرڅه کړې په دار باندې یعنی دا خوشینات پروخیږي. نو داسې یو آګاهي د دې نه غواړم چې دا اوس د دې غږ په ټولو سیمو کې اورېدل کېږي چې داسې یو آګاهي ورکړو چې دا خلک یو څه پوه شي، ځکه څلور سوه زره روپۍ دښته ډېرې پیسې دي او ځوانې نشي پیدا کولی. ډېره ستونزمنه ده. مننه.
دا خاون مې شهید شولو داسې لارې کې ساکي ستو نه پاري معلوم نشو. بس زمن دیوان مې لور دادا کاغه کتاب شې مړه ته جوړه کړې و، کاډم جوړ کړی و، خو هیڅ پیسې مونږ ته دا څلور کاله کې را نه کړلې. هغه به ویلې ملکي شهیدانو ته هغه کېږي، اول به د نظامي شهیدانو کړې، نیمایي بې نو کړې، دا څو کاله مونږ ته راغه نه کړې. ته مې ورکېز و ایران ته مې ولېږلو مجبور و. هغه هم د ایران کې دا سرحدي پولیسو وویشتو. اوس مې دا نور بچیان دي، تعلیم نه هم پاتې دي او هغه نه هم دي، داسې حالات هم خرابه دی، هم د مکتب نه هم هغه دي. اوس مې بل وړکی نه جاري کې اچولی دی.
تاسې غواړئ چې خپل نوم موږ سره شریک کړئ که نه؟
او مزدلفه مې نوم دی، مزدلفه کاتینا څخه غږېږم.
مزدلفه، سمه ده، ډېره مننه.
مخکې مې هم څو وارې د ازادۍ راډیو سره هغه کړې و، بیا یو دوه ښځو لمبر هم راغه کې خو بېرته به ما ته بېرته سره هغه کوو، خو بېرته هغه شولې هغه ونه کړه. وړکې زوی مې و دا بیا په خدای شهید شو دی شمشاد ته نن ته بیا هغه شومه دس مې کدا زوی مې زخمي هغه خو بیا سرحدي پولیس یخوا نه
ش هغه زوی دې چې تاسو ویل چې وویشتل سو، نو دا د ایران د خوا څخه وویشتل سو سرحدي پولیسو؟
و هم دا سرحدي پولیس هغه و چا چا دې دې نه پاره سره و هم دا پکې و لګېدو چا وی چا غده کوزیدو کې مو موټر نه.
اوس تاسو ته یو چا ویلی دی چې تاسو ژغ به واوري، یو څوک ستا داسې چې تاسو کولای سي مراجعه ورته وکړي ورسي؟
نه ولا طالبانو په کرانا دو تم څه نه دی هغه کړي، خو د حکومت یې خو نه ډېر هغه چې وی به چې کاغه هم راته جوړ کړی و دی، بانک کارت هم را کړی و دا بل کارت هم یو دانه راکوي به چې د نظامي پولیسو خلاص شي به تاسو درکوو، مانه مایبین خلاص شي بیا به درکوو. خو موږ سره داسې پاغه نه و چې دو بر شپت غوښتلو هغه به موږ نه غوښته نه و، خو نورو خلکو نه موږ نه وروسته خلکو جوړې کړې وا به و موږ دا چې هغه نه کړې. ملکي شهیدانو وروسته دی او د ملکي شهیدانو وروسته دي بیا په خدای ډېر مې هغه وکړه چې منډې او منډې به مې ډېرې هغه کړې. خو د موږ دا څلور کاله پس مرګي زوی مې موږ دا درې نیم کلن دی، دا مې د درېو میاشتو د پلار چې شهید شو هغه اوس هغه هم غټ دی منډې وایي، دغه پیسې موږ ته دور هغه نه کړې.
فکر کوم چې مزدلفه نور له موږ سره په لاین کې نه ده. بیرته به ورسم زموږ میلمنې ته. مزدلفه کاکړ صاحب، مزدلفه جانې، تاسې د فضل هادي وردک صاحب چې زموږ اورېدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یوه لویه ستونزه ده، او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې ژغ اوري د دې راډیو له لارې، د دغه ستونزې په اړه باندې تاسې څه ویل غواړئ؟
په بخښنه د رښتیا هم دا ډېره لوی ستونزه ده. موږ په دې اړه ډېرې برنامې هم درلودلې، لکه څنګه چې موږ په جریان کې د مشترک ژوند اساس دي چې جوړېږي، خو بدبختانه بعض فامیلونه د ډول ور هزینه ډېره لوړي. اول خو د اسلام د نظر څخه دا ډېر ښه کار نه دي، بعضې ډېرې ستونزې په مشترک ژوند کې رامنځته کوي. بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه که موږ راسو دېته مثلا د یو نفر څخه دې د لوړ ولور تقاضا کې هغه مجبوره کیږي، مسافر شي، هغه مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته ولاړ شي کار وکړي، سخت کارونه ترسره کړي. که دا کار هم ترسره نه کړي مجبوره کیږي چې پور وکړي، دار وکړي، د خلکو څخه سوال وکړي، هر هغه کار چې د څه لپاره لازم ګڼل کیږي هغه ترسره کړي، تر څو دا ولور پیدا کړي او په دې سره خپل واده ترسره کړي. ځکه چې زموږ په ټولنه کې خدا رواجونه دي چې کله نامزاد شولې باید تر ډېر وخت پرې کښېنه نه وي، بد دي، بدنامي ده، او داسې نور ورته خبرې ډېرې دي په ټولنه کې. نو کله چې واده وکړي بیا هغه ستونزو مشکلات ټول د همدې ځای سره پمنځته کیږي. همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي که هغه یو انډک کلتیم ترسره کړي چې ولا ستاپلار ما ستونډي ویل ور غوښتلې و زه باید ستونډې سخت کارونه ترسره کړم. د دې د ژوند د مشترک ژوند خواږه چي دي، د دې د ژوند خوشحالي چي دي هغه ډېر کمرنګ کیږي، حتی اکثر بین کې د منځ وړل کیږي. کله چې د ژوند د شروع څخه دا مشکلات رامنځته شي نو تر ژوند تر پایه پورې وي. نو که چیرې هر فامیل خپل د اولاد خوشحالي غواړي خپل د اولادونو چې دی خپل لور چې ودی دا غوي خوشحالي غواړي نه باید د ولبار حزینه ډیره کې مشبینو چې بیکاری ډیره د ډیر ځوانان بیکار دي او بل خبره ساتي دا چې د ولبار د لور اخستل له عمل ډیر ځوانانو بد کارونو تلاشه وړي دي مثلا غلا کوي او د دې ورته نور کارونه تر سره کوي نو دا په ټولنې کې ډیر ستونزې رامنځته کوي او کسان چې ما ژغ اوري هغه سم هیل هم دا چې دا ولور ک الحمدلله مشتول مسلمانان یو او بخصوص موږ دا هم پام دی چې موږ ډیر کلک او پر دین ولار خلګي نو کله چې دا چې د اسلام کې هم راغلي دي چې ولور بای ډیر وانه خپل سي لیکن بعضی کورنۍ وای چې موږ دا ولور اخلو موږ هغه رسم واش تر سره کو به تخپل لور ته په مقابل کې شان اخلو دې دا غو فامیل سره خبري وکي چې مثلا موږ خپل دروست توانو پر خپل لور ته یو څه شان په واسطه وکوي نور کستا چې هر څنګه خواږی دا غو سوار کې دا ریواج به قرار قرار د مې زولاسته لیکن کدا چې دوام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات را مېسته کوي اته تیر ورځې د شهید او مچې وځلې ورکړې او په ډیر ول ور ور باندې نو انجلی جړه له واده نه نو کړي ول وست دې لپاره د ډیر د خوشحالي ځای د چیزې په دون جوړ کړم لیکن ول سبب ما د پاره زه پېژم چې ډیر مشکلات را مېسته کوي خسر خسر غني خاوند ټول د پیغور وکي په یو ډول چې ولا ته په دون جوړ کړې د کار نه د دستنې زبایدا وکم دا ډیر ستونزې را مېسته کوي
د دغه سې نورو شدینه همکارانو کیسې کراته وکي که هغوی اجازه درکړي چې تاسو د دوی خبري هم لمر سره شریک کړي د دوی سره په تماس کې یاست دوی څنګه دي د دوی ورځ شپې ژوند څنګه تیریږي
په ډېر بدبختانه ډول کوم ډېر په سختۍ سره تیریږي دا هر یو چې پرثانی کې وو د کورنۍ مشکلات یې درلودل اکثریت مامکاران یې چې تاغوی د خپل کورنۍ سرپرست و نو کله چې دا کار هم د لاسه ورکی په کور کې دی و اته باور وکړي چې ډېرې د ترسي ویډیو کزه د بل کور مزدوري ماته چې مثلا کجارو کشي کې لوش پرولل کې کالی پرولل کې دا ماته وایي دا ماده يم چې وکم اول چې بل کار نه لرم د ډېر سخت وضعیت سره مخ ته د دې دی وضعیت تر څنګه د شدید رواني مشکلات سره مخ دي بیا هم امنیتی وضعیت خراب کېدو سره مخ دي اقتصادي مشکلات رواني مشکلات دا ډېر تاثیر کوم چې د لکسنټ می دوري کړه ډېر امکانان می دوند سخت مشکلات سره دي مخ دي چې باور وکي چې 13 ورځې می امکاره و چې ډېر فعال انجلی ده اساسي برنامه مختوله یعنی زموږ د دفتر کوای ما هغه سکرټرین امکاره مو هغه تیر ورځ مسیج توکي وش ډیر احتمال څه چې دا تاخد کوشي وکم د دې وضعیت له عمله په کورنۍ باندې فشار راوړي ټولنه کې نه سم کولای خپل ځاغو چات کم نور نه سم کولای رسانې تر سم او دا چې دا ول نو ډیر مشکلات سره دا د رسانې د دګر هغه جنو چې دی کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي
په راتلونکي کې د افغان شوډو د پاره څنګه پیغام لري تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوډو راتلونکي څنګه دی نږدې راتلونکي او په اوږد مهال کې
د نږدې راتلونکي په اړه کې وایم چې تروسه پر ډېر روشنې نه لیدل کېږي هغه د شوې ریاست ته له مای زولاړي او د شوې د پاره تروسه پر دې حساسي تعریفات د شوې د پاره نه لیدل صرف هغه اسلامي جواب جایز کې دی چې مشتنې جوړې چې مشت د اول هغه اسلامي جواب راځي کوم څه موږ راځو خپل کار ته دوام ورکو دې د اوسه پر د شوې د پاره مشخصه تعریف نه لري د دې اساسي هدف هم د شوې د پاره برنامه کې موږ چې دا ول کیږي لیکن د دې شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه وکولای چې خپل مکار ته دوام ورکړي موږ ډیر تحصیل کده شي زله رو هغه چې په مسری د کاچې درسونه ویل دي لیکن نن سبا هغه ټول په کور کې ناسم د 25 کې ډیر محصلین انجنونو مزوینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي او ډیر نا امید سي وي دي نو د دې لپاره اول می د دې څه غوښتنه ده چې دی باید په دې اړه ډیر جدي کارونه ترسره کړي او د لاري پیدا کړی ځکه چې شته د ټولنې مې برخه تشکیل کړي چې مې برخه پالځ دي نو هیڅ کله نس کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شی ځاینده نه مال د ترنويشت له معلومه دي لیکن پر اتلونکي کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي او ټول به د دې په وړاندې پاستون وکړي او هیڅوک په دې نظام پر اسنه باندې ونه پیژني لیکن کچې دې تغیرات چې چیز دی شیزه تا هغه ځای چې باید ورکول سی ورکی او د شوزو هغه لستراورونو چې دی څو کلونو راهیس قاتل دی او نن سبا په کتیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانیان سره په سیالی کې کچیر دی هغه کلن د مینځ یې نو ځای کې نه رسیدي کچیر دی د شوزو هغه لستراموني وسه ته احترام ورته کوي او کوکې ورکول سی نو ان شاء الله د شوزو راتلونکي ته به امیدونه وي.
مننه مزلفه جانی. اوس هم ورځم د نو اوریدونکو ته د دوی ژغونه به واخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زه شیر جان د پرات صبح کوم دا شوه ډیره شو خبرې کوي خو مقصد دا چې د ځوانان د تیارون د ځوانان دونه له سره سوي چې دا پیسې به پیدا کول پر ځای نو پر ځای کمپیوټرو پر ځای د پسات پر اړو به ور کولې نو دې څه د چیرې کولې څه جان دا شي څه جان دا پر ورځ کې 2000 روپۍ دا رښتیا و نه کولوي.
وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی.
خبره دا شې ده چې دا خور د بیکاری خبرې وکړې واقعا په افغانستان کې بیکاری ده اقتصاد پالیسي نر بیکار دي نو سږ خو بيخي بیکار دي او دا خبرې هم د اندېښنې وړ دي باوجود څومره امیدوار یاست چې اوس خدای سرکار اجازه نشته فعلاً طرحه باندې کار کوو څومره امیدوار یاست چې اجازه به درکول شي که نه او د اجازې نه ورکولو څخه څومره نگران یاست؟
کراچی موږ دې ته چې دی وايي موږ په مناسبو شرایطو کار کوو چې بیرته ښوونځي پرانستل سي. وګوري کراچی مثلا موږ لیدل چې د الکاونو او انجونو مکتبونه دواړه فعال وو لیکن دی اوس انجونو مکتبونه فعال کړل هغه کولای شي تر دواړو سم سم پر دوام ورکړي لیکن د هغه انجونو چې مثلا هغه صرف تر شپږم پورې ولې مناسبو شرایط نه موږ خپل په مکتب کې موږ پیدلو کله چې یو اشتباه ترسره ولا سرمعلمه مدیر د مکتب له هغه ار مکتب هغه خپل نفر درلودي ساتیم چې مثلا هغه نظارت کوم کې ولیدلې نو دې په دې کې څه مناسب شرایط لري دې په دې کې څه غلطي درلودله چې انجونی چې مکتب ته تللې هغه مشکلات را مې کول چې په تیر ورځ خبرونه کې تلونس کې خبرونه او موږ خبرې واورېدل چې تر پیلا نه پوهې دي نو څه کولای شو ځي ته ولاړ شي کله چې د انجونو د زده کړې سره تاسو ستونزې لرئ او تاسو باید چې دې لپاره مناسب شرایط نه و د دې لپاره بیرته هغه مکتب دې لپاره هغه کتاب نو موږ په مکتبو کې اسلامي کتابونه ویل ار یو په ایجاب کې راتلې یعنی هغه مکتبو کې چې موږ باور وکړو چې هلته کالي لیدل کېدل چې لاندې تنګ نه یې پوړنی سم یو رښتان معلوم نه دي نو دا شرایط د دې لپاره مناسب نه معلوم دي د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بیرته زده کړې د شروع کېدو لپاره او بل خبر دا ده چې دې د وخت تیریږي یعنی موږ په یوه چې هر ورځ تیریږي هر نجون روحیه ډېر ضعیف کې هغه چې په خورو کې چې دا هغوی کوشنی خوندې کولای شي مکتب ته لاړ شي هغوی ورونه کولای شي مکتب ته لاړ شي لیکن هغوی نه شي کولای خپل زده کړې ته دوام ورکړي دا د دې مناسب شرایط کېدل دي د دې ته فکر نه کوي چې دا د هغوی روحیه باندې ډېر تاثیر کوي او هغوی شاید پراتلونکي به ډېر په هغه انرژي سره چې دوی تلله په هغه قوت سره چې دوی تلله خپل درس ته دوام ورکوي شاید بیا ونه شي کولای هغه سره دوام ورکړي ځکه چې موږ وینو چې په ټولنې کې د ډېرو محصلینو د ډېرو زده کوونکو هغه هیلې کمرنګ شوي دي او دوی د پخوا پر کم تانیس کولای چې ورته تا ډیر کورنۍ معنی سوي دي شرایط په لیدل سره نو که چیرې دغه شرایط مناسب نه معلومي چې دی باید د جواب وینکو چې کم شرایط دي لپاره مناسب دي په ډول تر هل لري د مکتبو لپاره چې بیرته پرانستل شي د انجینر په مخ
خلخ سلام وایم ملمانه ته د ازادي رادیو کارکونکو او ریتونکو ته پښتنه خو نه لرم د خوار نه به موږ څه پښتنه وکړو او پښتنه نظر مې دغه کنه سیا می خزي عوام سړی لډې رستونځ سره مخ دی هغه ځي واغه خو پرې ده نن سبا خلک د سيتي سي نه هر دي همدغه مخزي دی را کورو کې سي میډونه پکر سره مخ دی دی ورته زوريږي مې دغه څه غم پکار ده کنه واغه خو تعلیم ده هغه خو بل تعلیم نه بم یو چاره وسی وس دا هم خلک ډیر مشکلات سره مخ دي ما خپل ارته لغمان نه زنګ وهلې دا چې هغه داخلي خارجي شیان خو څه کوي چې دا داخلي شیان نه کدا وس سيزن د مانی انګور پیمانه چې دلته یې پیدا کیږي نو چې پیدان سی یو من په تقریبا په 300 روپۍ سي د پخوا په نسبت درې برابره قیمته پیدا کیږي نو موږ بده غیرانی چې د خارجي شیان کومرن قیمته سي خو هغه یو لار لري چې زیا مون ناراضي یا لار باندې یا ګمرکونه دي دغه داخلي شیان په کابل او لغمان کې دغه
اوس انګور پستر ګدل تنه لیدل کیږي غریب خالګي خو ځا ډوډۍ نه لري انګور به وخوري یا وخت به پیتی کی اوس خو خلک ډیر بیچارهګۍ سره مخ دي اول دغه غم پکار دی ما دغه نظر
موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته اوس څخه نه ډیر څخه خرابو خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کیږي چې تعلیم ته هر ټولنه ضرورت لري لکه څنګه چې دی د خبرو ته ماته داس معلومه سول چې دی ورچ په کور کې چې کله یو خاوند بیکاری هغه مېرمن هم ضروریږي د دې د بیکاری څخه او شی د خورولو د پاره نه ګوري د کچې راس دې ته چې مثلا کوس شرایط داسې دي چې بیکاری ډېر سوي د اقتصادي مشکلات ډېر سوي د خلک مس کوله د فاتور سوله چې خپل وظیفې ته دوام ورکړي لیکن دا څنګه شاید ډېر پریونه وي چې دا څنګه شاید داسې کچې دې مېرمن دې په کور کې بل څوک تعلیم ولري او دې تر څنګ پر څنګ کار وکړي دې به ول دې څنګه مشکلات څخه وزيري چې بل خبره ده کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواد خلک ونه لرو مثلا دې د ګمرک څخه یادوري وکړه کله چې په ګمرک یو باسواد څوک وسی کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواد شخص ووسی هغه د ټول چارې په سمه توګه وپیژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي نو ول به دا ستونزې رامنځته شي اوس اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دي ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دال نن محل دي ډیر وخت نه نيسي لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه د ټولنې هر وګړي ضرورت لري ک اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بسوادي عمل رامنځته کیږي تاسو په جواب کې ډیر ښه ټکی اشاره وکړه چې هر څوک کونس کاله مثلا په زموږ کار وکړي هغه کیسه وکړي دا هغه لاته ښه استفاده وکړي مثلا هر یو په مختلف ډول په دې ټولنې کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي
تاسو آزادي رادیو اوریدا آزادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شدي روان دی زملالی بشیر يم د دې پروگرام تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي د مخکشه شدي پروگرام میلمانه مزلیفه کاکر صاحب د چې خبریاله او مدني فعال ده ل دې سره خبرو ته دوام ورکو مزلیفه جانې تاسو د خپل فعالیتونو په اړه باندې مشتویل او د تجربو په اړه باندې اوس پستاسو څخه د هغو ستونزو په اړه پښتنه وکم چې تاسو په دغه خپل د کاری مودې پر مهال سره مخامخ سیاست تر څه ډول ستونزو تیرې دوه ورځې تاسو دغه لاستراوړنې درلودې چې بیرته درڅخه واخیستل شوې
دا چې موږ په پښتنو کورنۍ کې تر ډېره پرې محدودیتونه وي تر ډېره پرې هغوی خپل لورګان ته خپل خورګان ته اجازه نه ورکوي چې هغوی نور بخون ته څنګه بخصوص رسانه ته راځوال ته خپل کار تر سره کړي نو ډېر مبارزه مې وکړه بل اخر دې ته زما فاق سلام چې ما وکولای سوالي راسم دلته کار شو کوم یوازې نه شي چې زما په مبارزه کې ډېر مهم وماته چې غواړم دا تر نور پرې مرسته مغه دا چې ما د خلکو هغه منفي نظریات ته تر ډېره واجن انیوی کله چې مې اوریدل لیکن هغه به صرف نظر کوي بلکې دا هغه منفي څخه به ما مثبت کې اخیستل او هغه باندې مې کار کوي تر دې چې ځنن تر دې ځای راورسېدل ما او باور وکي په شروع کې هغه زموږ دوستان شو هغه به په یو منفي ډول راته کتل لیکن کله چې قرار قرار وخت یې سو هغه کسانو چې دیس خبرې کړې وې هغه به څه مشتله چې یعنی ته زموږ غاړي کچ په پښتنو کورنۍ کې داس بخصوص موږ د کورنۍ څخه ته پر ثاني کې کار کوي دا ما لپاره ډېر د خوشحالي ځای وو بل په موهیت کې هم مجتهد معلوم خبر ده چې د انجونو په وړاندې بعض نکات وینې واز دا چې مثلا کوم راستو د ټولنې د بیسواد خلکو څخه شکایت ولرو چې د انجونو په وړاندې یو ډول منفي دګال لري مثلا کپلار دې ازارازیت کې چې په یو ځای کې مو سي ازارازیت کې باور کې اته په دفاتر کې هغه کسان چې د ماستری تر کاچ په بدی ځدل درلودل هغه یې مش په وړاندې یو ډول منفي نظریات لودل یو ډول منفي نگاه درلودل چې دا ماته ډېر زوړیدونکې و او ډېر ماته د خوشحالي ځای و چې مثلا موږ هغه امکان چې موږ سره په یو ډګر کې دی هغه چې موږ سره کار کوي هغه چې ذکر هم کړ دی هغه چې په دې هم پیږي چې مثلا د دې تر څنګ مېرمنې هم کولای شي کار وکړي لیکن هغه بعضی حسودی چې ورسره کیږي دي چې هغه درلودل په خپل ځان کې هغه دې اجازه نه وکول چې په موږ باندې و پیاري هم دې زموږ په مقابل کې مثبت نظر یاولي خو بیا هم موږ مبارزه وکړه تر ډیره مبارزه وکړه او خپل ځان ماتو ساتي خپل هلو ته ورسېدل تر دې چې تر هغه وخت پورې چې نظام سکوچو او دا وروسته به هم ان شاء الله موږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو موږ به چپ نه پاتې کیږو او تر هغه وخت پورې چې موږ باندې یو ان شاء الله خپل
مزلیفه کاکر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په مخکښه شې د پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو د وخت څخه مننه کوو. او ریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او زموږ لملمنې څخه مو پښتنی وکړي او دا خبرونه مو تر پای لمر سره واوریده. بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. د خدای په امان. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.